السلام علیکم لس بجی شوی ازادي رادیو او ریزو امید زهیر مالیم خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلن کروای طالبان هغه څه چې وای نه شي کولای او یې هم نه غواړي چې وې کړی بلن ګندا خبري په افغانستان کې دنجونو او خوځو او پټوله کې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د وی پښتنې په جواب کې کړی د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر چې د شیکاګو په هنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبري کولې ویلي تو یو نړیواله ټولنه له طالبانو ته ملري چې د افغانانو په ځانګړي ډول دنجونو او خوځو حقونه وساتي انټونی بلینکن د افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړې خو دای هم ویلي چې کچیرې ولیدل شي تر هغه هلته یو ځل بیا پټنځایونه جوړ کړي په افغانستان به بیا برید وکړي هغه ډول چې د دله قوله ایمن الزواهری یې په نخه کړ خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وایي چې د ټولو اندېښنو سره سره له افغانستان د ګواښ خطر نشته افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو یوناما تیره شپه نه وخت یو خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قبله ولیکل په افغان جنو خوځو اوسنی لګیدلی بندیزونه هغه میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې د مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور دننه زندانی کوي بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محرومه وي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویروونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالات کې دی د دې سازمان د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهو سمویری افغان جونې او ښځې له ټولنې د دوی د حزبېدو پر وړاندې په میړانه ولاړ دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلي پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتلي خو دا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو له مشر سره یې هم لیدنه شوې او که نه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر راتنو مرسودی وایي د افغان چونو خوځو بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا اميري سره کتلي راتنو مرسودی چې د امریکا متحده ایالاتو ته په سفر تللی په خپل ټویټر باندې لیکلي په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرسیال هم پکې وو د افغان چونو خوځو او ماشومانو د حقونو په اړه خبرې شوې رینا اميري هم په خپل ټویټر باندې د لیدنې خبر خپور کړی خو ډېر جزئیات نه دی ورکړي انډونیزیا له 2024 تر 2026 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا ریاست ته نومان هیواد دی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له اساس سره کتلی وو او په افغانستان کې د افغان جنو خوځو او د بشري حقونو په اوسني وضعیت خبرې کړې وې ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوی د عکس اخیستو له امله بخښنه وغوښته د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ فاکس خبري چینل ته ویلي دوی له دې عکس خبر شوي دي او باید د عکس نه وای اخیستې د دوجاریک په خبره دا یو تیروتنه و چې له امله یې ملګري ملتونو بخښنه غواړي د عکس د پنځشنبه په شپه په خواله رسنیو کې خبر شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس ته ولاړ دی د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل ګاډي دننه چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان کړي دي د بولان مرسیال کمشنر سمی الله غا د چمی پورز رسنیو ته دا هم ویل چې دې چاودنې د ریل اته ډبې له پټلۍ بهر کړي دي د بلوچ بیلتون غوښتونکو ویان آزاد بلوچ تر پیښې څو ساعت وروسته وویل چې هغه ریل یې په نخه کړی چې پوځیان یې لیږدول او د روسیې د انرژۍ وزیر وایي چې هیواد به د مارچ له میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي د روسیې د انرژۍ وزیر نیکولای شولګنوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل له پاکستان سره یې موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثار ورکوي روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمېر هیوادو ته د دوست خطاب کوي ځکه چې دې هیوادونو د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې یو لړ بندیزونه لګولي دي د رویټرز اژانس په باور د پاکستان اساسي زیرمې 4.6 میلیارد ډالرو ته راښکته شوې دي چې له بهره د دریو اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي او اوس هم د بشري حقونو په برخه کې د ازادي راډیو خبرونه ورپسې یو ځانګړې مرکه خبري
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مينوالو په سلامونه موي وی بل خبرونه ته هر کلی کوم اله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ قدر منو دوستانو دا ونی د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې را سره د افغان حقوقو عبد سبحان مصباح مصباح صاحب کچېری دار ته وایي چې زورونه یعنی څه
ډیر زیات مهرباني ګوري زورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي او تعریف داسې راغلی ده چې بدنی اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامی یا ناکلامی ځورونه یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بې احترامي وشي، دغه په ټوله کې ځورونه ده.
میس باسب، د ښځو او ماشومانو ځورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړې ښه به وي.
خانو، ځورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کېږي. فزیکي لحاظ باندې کېږي، په رواني لحاظ کېږي، په نوشتاري لحاظ باندې ځورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې ځورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یوه ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې ځورونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي؟
عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مردسالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرګندې مسپاسب کڅنګ؟
طبعا د ځورونو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډیر پخوانه یعنی د 1940 کال نه را په دی خوا دا موارد حتی جرمی بنه ورکړی دا ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا ځورونه، دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې، همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې، او د واده د رضایت په کنوانسیون کې، او دې ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطح باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي، چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې د نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د خزو په حق له چکم کنوانسیونونه دي دا ټول د مکلفیت لري چې په دې مورد باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعاً دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د هغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په 43 ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده او پا دی قانون که پتسلی رشته مماده که دسی بحث راغله چی که آزار و اذیت په هر وسیله وسی دی ویلو پا وسته وسی دی حرکت پا وسته وسی دی لکن پا وسته وسی چه دیگه یا هم نامشروع گفتنه بوسی چه دیگه موجب بانده دی خزی او ماشوم شخصیت او کرامت ده صدمه ورسه ای یا هم دی دار او ناامنه عامل چی یا هم روحی او جسمی فشارون وارد چی چه دیگه پر واسطه بانده دی اجتماعی محدودیتون سر مخامخ شی په انزوا که راشی نو دای جرم ګڼل ده د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ د قوانین اوس نافذ دي، که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه.
مس صاحب، که په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي، یعنی ځورونه موجود وي، دغه ټولنه تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، لکه څنګه چې ځورونه اوس په شته قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سرل دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده، ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که طولنه دی خپل منفی مسیر خواتزی اقده را منسته کیگی، محرومیتونه او محدودیتونه دی حقوقونه را منسته کیگی، پا اقتصادی و طولنیز و سیاسی لحاظ باندی پا شاتک را کیگی، زکه چه خزینه خصوصا خزینه دی طولن نیمایی برخده و کچیر تا دی آزار و اذیت پر بنسرت باندی دی دوی دی تا ارکیگی چه پا کور کینی نو دا تا بندی محرومیت دی آزاده ای دا دی که اغا دی کار آزادی دا و کلی نور حقوق و محدودیت یا هم دی محرومیت مسئله دا. نو تر طول مهم داده چه دا ظلم دا، بیعدالتی دا، او هر ظلم که به هر طولنه که بیعدالتی کیگی تا بند پاقی طولنه که استونز را منسته کیگی و اغا مسیر در طولن منفی خواته جی.
مثل پس تا چه پیوی طولنه که خزی او ماشومان و نزورول شی، یعنی در زورولو در مخنوی بخاطر چه کول لازم دی؟
خد زورولو در مخنوی لپاره مختلف لاری ممکنه دی. یو خوی حقوقی مبارزه در چه کچه تا مرتکبین و سر باید پا جدی یا در قانون پا مطابق که پا مساوی توگه مبارزه وشی په عدالانه توګه. د دې تر څنګ د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حق له زیات شي. د ملای امامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لاري دي چې په واسطه باندې د آزار و اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع راکمه دیشی
دیر زیاده مننه که کور بدن میسباسه
لطاسنه هم مننه سلامت توسی
قدر من دوستانو تاسی دی عبد سبحان مصبا افغان حقوق پو خبری دی خزو او ماشومانو دی زبراون پا عرب آوریدی
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره
قدر من اوریدونکو دا ونی د نامزده په حق باندې بحث کو دا چې د نامزده حق صدای با نړیوال قوانینو او اسنادو کې سویل شوی دی همدارنګه کله چې دوه کسه نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي نامزدی فسخه کیږي د کوم حقوقونه برخمن دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو اصولي صاحب په خیر علي خپرونې ته ستړي مشئ که چیرې دا راته ووایئ چې د نامزدۍ حق یعنی څه
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم ګوری کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولی شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو د بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې ده په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي نو د همدې لپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی دغه په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري
اصول صاحب په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزدۍ د حق په تړاو څه راغلي دي
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته د بشر د حقوقو نړیوالو اعلامیې ته د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په 16 ماده کې د ازدواج لپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې بیا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولی شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتي وي او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په 28 ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مباحثې د ازدواج کړلو ذکر شوی دی چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي نو دا به د یو د بل په خوښه وي د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړه
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزدیږي د دوی د حق په تړاو سره غلي که څنګه
ګوره د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې ټول په ملي موضوعات ته البته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي په هغو کې د 16 ماده کې د کوژدې تعریف کړی دی چې کوی دا د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده همدارنګه هغه ښځې په کې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره مکو یعنی کوژده جواز لري او د کوم د پاره نه لري او همدارنګه هغه د کوژده په دوران کې چې زوج او زوجي یا دواړو جانبین یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره دې توافق ته ونه رسېږي چې واده وکړي، یعنې د واده پرېکړې ته ونه رسېږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کېږي یا کوژدن کېږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسېږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړو یو د بل سره نکاح وکړو، نو د تېر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې، البته په 1968 ماده کې، دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه او په هغو کې واضح شوي وو چې تېر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کېږي که څنګه؟
ګورې، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې، بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کېږي. بعض افراد د مختلفو مشکلاتو او د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کېږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پات هېوادونو کې، خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کېږي، او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو له هغه څخه دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا لومړی خو هغه دی که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی، او بل مختلف بعد عرفونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کېږي. ګوره، که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې له امله د کوژدې څخه په زیات وخت کې پاتې کېږي، یا حتی بعضې کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کوژدې حق نقص کېږي. هغه د کورنۍ د فامیلونو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کېږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی محاکمیت دی، او دوی نشي کولی چې یعنی خپله دوی څه نشي ویلی چې موږ په کوژده خودی دي کوژده ورکوي، خودی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کېږي، او نور مختلف بعد عرفونه بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کوژدې موده خپله د بینه وړل کېږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کوژدې موده د بینه وړل په مستقیم ډول واده ترسره کېږي.
په اسلامي قوانینو کې اصولي صاحب، که دغه موضوع دوستان ته واضح کړئ نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې، او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري، او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کېږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلاتیا لپاره بخودل شوی ده، چې د بل د خوی عادات سره بلاتیا پیدا کړه او د متحل والی ژوند ته آماده شي، چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي، او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره کړې، او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ، ابتدایي تهداب شمېرل کېږي. که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کېښودل شي، نو هغه دیوال په ښه شکل باندې رسېږي. نو همدارنګه که تیه د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادي یا کوژده ده په ښه شکل باندې کېښودل شي، په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کېښودل شي، نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوې وي، او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او حقوقي اصولو په رڼا کې د دواړو جنبه تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي او بل باید په دې باره کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جنبین یو د بل خوښ وي داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو په جنبینو باندې د کوژده تحمل نه شي او بل کوژده یا نامزادي باید په قانوني سین او قانوني وخت باید په قانوني او شرعي وخت کوم دی په وخت ترسره شي که اشخاص ده زوج و ده زوجی یا ده دور جانبین ده کوکو سخه خبر بیا پا یو بل بکوکو باندشو آگاوی
دیر مننه کروادن قدر و نوریدون که تاسدین نقیب الرحمن اصولی ده افغانستان ده مدافع وکیلانو ده اتحادی ده غری اوام دارنگل مدنی فال خبری ده نمزده ده حق بطراو آوریدی دعوت دیوانه ده اساسی و بشری قنو خبرونه چه دستان مدالی کرد تربیه چه ده خیر پا نور خبرونه کس دست بزرگ کذریگو اللهم آمد شه خوش علاو سی خو وقت دولاری
زما نوریاس نوری نیکی هیلی اومانه د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د وروستۍ سختې څپې د دې څپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او له دغه څپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نورو مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني معین او د چاپیریالي مسایلو له کارپوه عبدالولي مدقق سره غږیږو. مدقق صاحب، مننه چې د دې ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده، حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي دیرشو ته رسېدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دي په مجموع کې، یو طبیعي علت ده او بل مصنوعي علت ده. طبیعي علت په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت د جغرافیې له نگاهه، جغرافیایي موقعیت په داسې منطقه کې واقع شوی ده چې هغه غرنۍ منطقه ده او هلته مختلف د هوا څپې له د غرونو نه خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په منځ کې دغه غرونه پراته دي. له دې نه دا څپې څنډجو هغه ارتفاع ډېره لوړه ده او دلته معمولا دغه آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلۍ چې کېږي نو دا د واورې په شکل باندې هلته راځي. دا منطقې ډېرې سړې شي او دا څپې را روانې شي په د افغانستان په نورو مناطقو باندې. ولې که چېرې موږ د افغانستان تاریخ په تېرو سلو کلو کې حداقل بعضې ګزارشات او راپورونه مطالعه کو په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسایل درلودل له پخوا نه هم. ولې اوس یو بله مسله چې هغه په اقلیم کې بدلون راغلی دا دې سره مرسته کوي چې موږ داسې طبیعي حوادث یا دغه تغییرات په هوا کې ولرو. ولې یو شی دوري ته باید په پام کې ولرو چې موږ یو د اقلیم بدلون لرو او بل په اقلیم کې نوسانات دي. د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تېر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حداقل د یو ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه دغه کې د اوسط د درجې حرارت د حرارت د درجې اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په هغه کې څومره لوړوالی راغلی ده. دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمي نوسانات کوم دي؟ هغه نوسانات دي چې کله ناکله ډېره یخه څپه په ملک باندې راځي، کله ناکله ډېر ګرم اوړي راځي، کله ناکله مثلا په پسرلي کې د هوا ډېره سړېږي، کله په مني کې سړېږي. ولې دا دوام کوي؟ یو هفته لس ورځې دوه هفتې دوام کوي، بالاخره دغه بېرته له منځه ځي.
بله، آیا مدقق صاحب دغه تاسو چې یادونه وکړله چې د اقلیم د بدلون نوسانات د نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغه سې پیښې مخکې هم تکرارېږي یا په کلونو کې یا څو لسیزو کې تکرارېږي؟
په طبیعي شکل باندې که چېرې موږ وګورو دا څپې په د افغانستان په هېواد کې، موږ په هېواد کې دا نوې نه دي. ولې تفاوت دا ده چې د اوسنی نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. که چېرې موږ تېرو دېرشو کلو ته وګورو، تېرو دېرشو کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه څپه، ولې لګنه مخکې که وګورو موږ حد اقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفي شل تقریبا یو نورمال حرارت به و، خصوصا د جدي او د دلوي په میاشتو کې. ولې اوس دغه سفر راغلی ده، یعنی منظور زما دا ده چې موږ دا مسایل نوي نه دي، دا تاریخته لري، ولې په د تېرو حد اقل دوه لسیزو کې درې لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو، موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تېرېدل.
تاسو به د قصر د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویلی چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي، له پلرونو نیکونو نه اکثرا موږ ته ویل شوي وو چې یو وخت داسې یخني وه، مثلا غزني کې دومره واوره ورېدله یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله، هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې. کله چې دغسې یو پخواني معلومات نه وي او نوی ثبت شوی، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش په اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي یا مثلا خلک مخکې له مخکې خبر شي چې دغه سی وڅپره روانه ده؟
دا ډېر امکان لري، تل په تلو کې امکان لري، او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړي چې دا وړاندوینه وکړي. په ډېرې خوشنۍ سره په افغانستان کې موږ د پخواني د معلوماتو ذخایر چې درلودل په اداراتو کې، هغه تاسو یو اصطلاح وکاروله ډیټابیس ورته وایي، دا د تېرو څلوېښتو کلونو کې په لومړۍ لسیزه کې اصلا د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله، هغه نظام ته دا مسایل لومړیتوب نه درلوده. وروسته دغه نه په کورنۍ جګړو په ترڅ کې دا کوم ارقام معلومات موجود وو، دا یا د لوټ شول یا سالاش ول یا یو ور وخت د جګړو په نتیجه کې. وروسته له هغه نه حد اقل موږ په یو خلا کې د یو په یو دېرش کلنه خلا کې وجود یعنی واقعي، مګر په د تېرو دوه لسیزو کې حد اقل موږ بیا دغه دولتي مربوطه ارګانو دغه ارقام پیدا کړل. یو څه دوه لارې وجود لري، یو ملي منابع دي چې موږ دننه سه یو ملک چیرې په ثبات کې او د مسایلو سره مخي، هغه معلومات په لاس کې لري د په اساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکي ژمي په کلو کې به څنګه ژمي ولرو. خو که چیرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجودې نه وي، منطقوي منابع وجود لري، یعنی په منطقې کې د منطقې کوم ملکونو کې چې کوم ارقام د ډیټاوي موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان ده اثر لري، او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي د نړیواله ډیټا وجود لري. یعنی مختلفې لارې دي چې موږ دا کولی شو، خو اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي. آیا موږ د دې مسلکي مهارت پوهه او تجربه لرو چې دا مسایل مخته بوځو کې نه لرو؟ دا مسئله مهمه مسئله.
تاسو د چاپیریال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی، د پالیسي جوړولو مسؤل ولی، حتما چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایلو سره مو ډېر سره کار درلود، پالیسي مو جوړول د ادارې لپاره. دغه موضوع چې اوس تاسو یاد کړل د ملي منابعو، آیا په دې تیرو شلو کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې داسې مشخص یو سیستم رامنځته کړی و چې د هغه په اساس باندې نورې اړوندې ادارې یا وزارتونه وکولی شي چې هم وړاندوینه وکړي او هم په خپل وخت د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه نوري صاحب. په تېرو شلو کلو کې نه تنها د چاپیریال ساتنې ملي اداره، چې ما په وکې په یوه دوره کې په یو مسؤلیت درلود، ولې په دولتي مختلفو اړوند ادارو کې ډېر پرمختګ شوی. د ارقامو د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مخکې له مخکې د موږ ته خبرداری راکړي، د دې مسؤلیت د چاپیریال ساتنې د ادارې نه و، د دې مسؤلیت تقسیم شوی په مختلفو اداراتو کې. اکثریت دا مسایل دغه د هوا پېژندنې کومه اداره چې وجود درلوده و، هغه د ترانسپورټ د وزارت پورې اړوند ارګانو، دا د هغوی وظیفه وه. د هغه سره په څنګ کې د کرنې وزارت هم دغسې یو سیستم د زراعتي وړاندوینې لپاره درلود، دا ډېر ښه فعال و، په مشترک شکل باندې کار کوو. ولې چاپیریال ساتنې ملي اداره چې کوم مسؤلیت درلود په هغه کې موږ ډېر پرمختګ موږ درلود. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاري هغه ملي پلان چې هغه د یو پالیسي سند په شکل باندې او عملي پلان بڼه ځان ته درلوده، دا په 2009 کال کې، په 2009 کال کې شروع شو، په 2009 کال کې دا نهایي شو او دا یې دولت ته په مجموع کې لاره مشخصه کړل چې دولت باید څه وکړي کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلک زیانمن کېږي. دغه لارې دي، دغه چارې دي باید دولتي اداراتو ته شریکې کړي. بعض اداراتو په دې سره کې لاسته راوړنې درلودې او بعض اداراتو په ډېرې خواشینۍ سره چې توانایي یې نه درلوده یا دې مسایلو ته پاملرنه نه وه، نو بالاخره په داسې وخت کې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول، بلکې زموږ هیوادوال نو په دې وخت کې به د ټولو آواز اوچت شو چې د اقلیم بدلون راغی باید یو کار وکړو. یعنی منظور مې دا ده چې په تېرو شلو کلو کې نسبي کارونه شوي وو، نسبي کارونه ښه وو، ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وای چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وای زه نه کړل. د دې اقلیم بدلون په مجموع کې دې ته خو د دې په علم کې وای چې دې ته یو ملټي ډسپلینري اپروچ پکار ده. یعنی داسې یوه د لاره باید غوره شي چې دغه د دولتي مختلف ادارات باید دې کې سره یو ځای شي د اقلیم د بدلون لپاره کار وکړي. کاغذ د سرنې وزارت ده، کاغذ د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده، که د اوبو او انرژي وزارت ده، که د بهرنیو چارو وزارت ده، که د کورنیو چارو وزارت ده، قضا ده، که محاکم دي، دغه ټول په یو شکل د اقلیم په بدلون کې دوی هغه هغه دي سټیک هولډر ورته وایي. یعنې هغه زیداخله نهادونه دي چې چېرې دوی په ګډه کار ونه کړي، یوه اداره په یوازې سر باندې هېڅ څه نشي کولی.
بل تاسو هم یادونه وکړه مدقق صاحب، دغه د یخنۍ اوسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوئ چې آیا دا هغه له پخوانیو یخنیو سره که موږ پرتله کړو فکر کوئ چې اوس یې اغېز به په انسانانو باندې کم وي؟ ځکه چې اوس په تېرو شلو کلونو کې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېرې فعالې دي که ورته ونه شو ویلی چې دا ټولنه اوس تقریبا معلومات شوې ده، خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسیږي او په ضمن کې یو د عصري ژوند یو څه نښې نښانې هم لیدل کېږي. په ډېرو ولایتونو سیمو کې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه جوړ کړي دي تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي. څه فکر کوئ چې آیا یو څه به اوس اغېز کم وي؟
زه فکر نه کوم نور صاحب، زه تاسو سره موافق نه یم. زه ګومان کوم اوس اغېز زیات ده.
البته بې وزلۍ که یوې خواته کو، زما هدف دا و چې یوازې په فزیکي لحاظ که موږ ورته وګورو په تېرو شلو کلونو کې په کلیو او بانډو کې مثلا ډېرې لارې او سړکونه پاخه شوي دي، خلک ډېر ژر له یو ځای نه بل ځای ته ځي. که چېرې څوک په لارو ګودرو کې بند پاتې شي د واورو له کبله یا د سیلابونو له کبله یا نور هغه خوندي سیمو ته ځان زر رسوي یا ناروغ روغتونونو یا کلینیکونو ته زر رسوي.
زه هم بهتر ازم دا د ارتباطاتو پرمختګ دا یو ډېره ښه وسیله ده او ډېره ښه یو چانس او فرصت ده د معلوماتو د خپراوي لپاره. ولې عصري ژوند بېله شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې یعنې په تېرو شلو کلو کې ډېر زیات تغییر راغلی. موږ ته د عصري ژوند لپاره تاسو باید زیربنا ولرئ. که چېرې په یو ملک کې زیربناوي وجود نه لري، عصري ژوند اصلا معنا نه لري. زه د اوس په کابل کې خلک یا په لویو ښارونو کې خلک کوم عصري ژوند لري، په کلیوالو سیمو کې هم مالیدلي. هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی. یعنې پخوا به موږ په تشنابو کې چې اوس کوم تشنابونه لرو په دې شکل عمومونه په افغانستان کې لویو ښاریاتو کې وجود درلود، ولې په څنګ کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل. هر چا به د اوبو لپاره یوه کوچنۍ ذخیره درلوده، هر چا به حداقل که دغه عصري تشنابونه مثلا په یخنۍ کې معمولا د اوبو پایپونه یخ وي، نلونه یخ وي، دغه نلونه بس یخ ویل نو دوی به دفتن داړل هغه پخواني هغه مروج سیستم ته هغه غیر عصري سیستم ته به مخه یوړه. هغه د راجات لپاره و خلکو کورو کې دغه درلودل.
مدقق صاحب، یوه خو هم هغه توخانه وه چې توخانه په کنج کې یا په یوه خوا کې به د تناره نه چې هغه کېده توخانه ګرمېدله، بیا به یو تشناب هم هلته و.
هلته به امام و د افغان له توخانی نه د باندې به دالان ورته ویلې، دالان یا آتشخانه دې ورته ویلې، هلته به تنور و هلته به اور کېده، اور لمبه به راتلله په مخ کې د حمام و حمام کې دې اوبه ګرمولې په د خټو یا د خښتو یا د سیمټو نه د یو ځای ورته جوړ کړی و. همېش څلېر ساعته به ګرم اوبه هلته موجودې وې د اوداسه لپاره، د ضروریاتو لپاره. وروسته لږ نه به بیا توخانه ته ولېدله، بیا به مثلا دغسې په نور کورو یعنې دغسې سومونه اوس له منځه تللي دي. د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې که چېرې موږ دغه مسایل ونه لرو او همېش موږ پاملرنه یا توجه دې ته وکړو چې اصلي ژوند غوره کړو نو دا ستونزې لري. اوس په یخو سیمو کې اکثره خلک
مدقق صاحب، ستاسو هدف داده چې هغه دودیز سیستمونه لنوی عصری سره په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي سره مختلط شوي، په یو بل کې نه دي ګډ شوي، او د دواړو څخه هغه مهم شیان را ایستل شوي، په هغه اساس باندې تر اوسه پورې موږ مخته نه یو تللي.
په فعالیتو کې بالکل دغه څه ده، فعالیتو کې خلکو دا فتن بېلې دي نه چې په پوهاوی ولري عصري ژوند ته مخه راوړه، بېله دې نه چې دې ته پاملرنه وکړي چې هوا به څومره سړېږي یا به څومره ګرمي. ولې په کاریاتو کې تر اوسه پورې هغه سیستم شته، هغه خلکو هغه ساتلی، هغه خلک تجربه لري. موږ د یو مسلې ته په خپلو مسلک کې یا په علم کې هغه ورته وایي د لوکل نالج ورته وایي، هغه محلي پوهاوی خلکو کې تجربې، نو هغه تر اوسه موجودې دي. هغه خلک ډېر ستونزو سره مخ نه دي. اگر که لارې پخې شوي دي، اگر که سړکونه موجود دي، خو که چېرې ډېرې واورې وشي خو داسې سیستم نه لرو چې دغه سړکونه همېش پاک وساتل شي، مګر خلک خپل ژوند کوي هلته په مناسبو کې. په تېرو شلو کلو کې خو داسې نه وو چې دولت هر څه تر لاسرسی وتله، خلکو ژوند مخته بوو. کاریاتو کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. د اوس
کراسو دغه اوسنی د افغانستان وضعیت ته چې ډیر خلک بې وزلې دي، اقتصاد خراب شوی دی، د ورځې د یوې مړې ډوډۍ په ارمان دي چې دا به څه رقم برابروي. مختلفو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډیر وړاندوینه کوي، ډیر زیات ارقام څرګندوي چې دغسې یو وضعیت دی. د خوړو په برخه کې، د سوند موادو په برخه کې، د نور لازمو سرپناو په برخه کې، مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ تېره ورځ وویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه وروستۍ سختې څپې د یخنۍ په دې هېواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوو وګړو ژوند لا پسې تریخ کړی دی. دغه وضعیت ته په پام سره ډېرو نړیوالو مرستندویو ټولنو هم پر مرستو لاس نیولی دی. څه فکر کوئ چې خپله خلک آیا دا امکانات لري چې له دغه حالت ځان وباسي، یا هغه دود و دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لرو پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاسنیوی کوي، په خپلو خلکو کې دغه توان پاتې ده، یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده؟
دود هم پاتې ده، انانه هم پاتې ده، روحیه موجوده ده، مګر توان نشته. د افغانستان په مجموع کې څو کمه فیصدي خلک اقتصادي وضعیت ښه وي، په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خرابه ده، او هغه حکومتونه هم چې دوی سره کېږي په داسې شکل باندې هغه حکومتونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي. فقط دا فتن یو حکومت یو څه وسي هغه د یوې لپاره چېرې ګزاره یو متوسط کور پرې وکړی شي. ولې په خواشنۍ سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوي دي، د افغانستان خلک کړېدلي دي، د اوس زیات تقریبا په ناورین کې ژوند کوي. په کلیوالو سیمو کې چېرې تاسو ولاړ سئ، دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشت باندې ده یا د صفر سره تقرب کوي. نو په ډېرې خواشنۍ سره چې موجوده نظام هم دې مسایلو ته پاملرنه نه کوي، ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپل اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره، د منطقې سره. متاسفانه دوی سره د پوهاوی نشته، د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي، مشکلات ډېرېږي، او بالاخره خلکو کې د غبرګون توان هم نه ده پاته. فقط دې ته منتظر دي که چېرې یو غیبي یو کار وشي، یو تغییرات راشي په دې ملک کې، دا ښه به وي که نه، فقط لاسرزن یې ماسکي چې تر څو داسې فاجعې رامنځته شي. که چېرې موږ وګورو په افغانستان کې که چېرې سیلاب راغی موږ خلک مري، که هوا ګرمه شوه موږ خلک مري، هوا یخشی هم زمون خلق مری که باد دیرسی هم زمون خلق مری که ورخ دیرسی هم مری که ورخ نیی هم مری
او که زلزله هم کیگی دیر خلق
که زلزله کیگی طبیع هوا دیرده طول ده به طول تا دولتی مربوطه ارگانون فقط ناظرین و تا گوری گوری شکر تا یه حادثه را مختل کیگی و بالاخره بیمو بغاگو که نرهوال تولنه تا یه بل کمک که کمکم دیر سره نکیگی مستقیم خلق و تورزی او کاموتون مدم خلق و فلاکت خلق و دیر و مد وزیت که دوزوان لبید نورسته
بله مدقه سب تاسو په خپلو څرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړل چې دغه اوسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یوه بیلګه ده. تیر کال هم موږ په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډیر شاهدانو په ډیرو ولایتونو کې وچکالي وه، ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل، واورې وشولې او خلکو ته یې ډیر مالي او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلوده چې وایي وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وایي آبادو سیمو ته مخه کړې ده. خلکو شکایتونه کړي دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړلې او وژلې دي. دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګوره نوري صاحب، موږ یو اصطلاح لرو د چاپېریال په هلمند کې، موږ ایکوسیستم ورته وایي. ایکوسیستم معنا ده چې یو مشخصه ساحه کې ژوندي موجودات ژوند کوي او یو له بل سره تعامل لري او یو په بل باندې اثر لري. اوس دا د وحشي حیواناتو راتګ یا مخه کول په استوګنې ساحو ته د دې عوامل چیرې موږ وڅېړو، عوامل ډېر زیات دي. خو یو مثال یې رابط ورکړي ما تعالی مخکېني با سره، که چیرې په غرنیو منطقو کې واوره ډېریږي، معنا دا ده چې هغه د خوړو منبع چې د وحشي ژویو به په هغو باندې خپله ګزاره کوله او وایس د بقا د هغوی کېدل، هغه تر واورو لاندې پکېږي او دوی مجبور دي چې کله وږي کېږي نو دوی تلاشو کې چېرته ځان ته خواړه پیدا کړي. نو هغه بیا دې ته نه ګوري چې هغه مخته انسان ورځي که حیوان ورځي که هر څه ورځي. دا یو دلیل ده، خصوصا په که چېرې موږ وګورو دغه الوتونکي، دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره، سینې هغوی نه شي کولی چې د واورې لاندې خپل ځان ته دانې راټولي. نو دا یو ستونزه ده. معمولا د کلیوالو منطقو ته د الوتونکي ورځي، د خلک هلته ورته ناست دي په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي. د مرغان هغوی خپل خوراک پرې ګرځي او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بله خبره دا ده چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپېریال کې لاسوهنه کړې، لازم غځولی ده چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کوم د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی، موږ له ونې استفاده کوو. خو در طبیعت کې خدای پاک دغه نظام داسې جوړ کړی ده د خوړو له نقطې نظر نه که ورته وګورو، یو اصطلاح ده په انګریزي کې ورته فود چین وایي، یعنی د خوړو زنجیر. معنا دا ده چې زه په یو شي باندې خوراک کوم، هغه شاید په یو بل شي باندې تغذیه کړي، یا بل په بل شي باندې تغذیه کړي، بالاخره نور موجودات چې هغه بیا په انسان باندې تغذیه کړي. کله چې انسان مړ کېږي او بالاخره دفن کېږي یا په هر شکل باندې، بیا هلته نور موجودات چې هغه تغذیه کړي په انسانانو باندې. یعنی دغه فود چین باید په طبیعي شکل باندې موږ وساتو. اوس که چیرې واوره ډېریږي یا باران ډېریږي یا وچکالي زیاتېږي، دغه د خوړو زنجیر یوه کړۍ ماتېږي. داسې ماته سره معنا دا ده چې ته په چاپېریال کې هغه توازن، طبیعي توازن چې لري، هغه ضرر ویني، هغه زیان ویني او بالاخره یوه نوه په بلې نوې باندې غالبېږي. او بالاخره دغه وحشي حیوانات هم د دې لپاره چې ځان ته خواړه پیدا کړي. دلایل هغه دي چې ما مخکې ویلې، دوی اوس مجبوره دي حمله کوي راجیب خاریاتو کې په اهلي حیواناتو باندې، مجبوره دي تغذیه وي. نو دغه د انسانانو وظیفه، د بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي، چې له دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په هغه استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې، چې بالاخره هغوی مجبوره شي چې د خپل خوراک لپاره بېرته په دوی باندې حمله وکړي. نو دا هغه تعامل د یو بل باندې لرو موږ داخلي ژوي په واشي ژوي باندې واشي ژوي پرته په اهلي ژوي باندې.
تاسو د کوم موضوع یادونه وکړه په افغانستان کې څنګه چې دغه وضعیت تاسو له نږدې څارئ؟ په افغانستان ډیر خلک د خوړلو لپاره خوړن لري چې وی خوري، نو که دغه سی یو وضعیت وي چې په افغانستان کې واشي ژوي یا نور ژوي هم له دغه سی حالت سره مخامخ شوي وي، څه کول پکار دي؟ نور هیوادونو تجربو تم سړی مراجعه وکي، آیا د واشي ژوي لپاره د خوړو برابرول امکان لري؟
دا امکان لري نوري صاحب. اصلا موږ دغه واشي ژوند یا وایلد لایف څه ورته وایي یا واشي حیات، دا وای هغه تعریف داسې دا هغه رقه هغه ژوند ته وایي چې هغه د خپل بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري، د انسان مرسته ته. یعنی که تاسو وګورئ د واشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري، هغوی خپله پوهېږي چې خپل ژوند او خپله زندګي ورکړ څنګه برابر. موږ انسانانو چې موږ هغوی ته ضرورت، اوس مختلفې لارې وجود لري، خصوصا مثلا د مرغانو لپاره د الوتونکو لپاره هر څوک په کور کې لږ یا زیات حداقل دغه ډوډۍ صفري ته د ډوډۍ پاتې شونی لري، حداقل وچه ډوډۍ هغه سوې ډوډۍ دا کولای شي چې په کله دوی بامونه پاک کړل، بامونه یې وتوګل یا خپله ویله یې پاکې کړلې، په یو کونج کې د بام سر باندې دغه ډوډۍ وشیندي، دغه مرغان وخت نا وخت راځي په غونډې سره زیاتي. دا یوه طریقه ده چې هر انسان چېرې دا احساس د مسؤلیت وي کې موږ ډېر زیات کومک کولی شو په ټول ملک. دا حتمي داسې ټول یو څه لري د خوراک لپاره، کله چې موږ خوراک کوو یو څه بېرته پاتې شونی ترې پاتې کېږي. بله خبره دا ده چې که چېرې موږ واشي حیواناتو ته خواړه نه شو برابرولی، د ځان د حفاظت یا د خپلو حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې. یعنی په مجموع کې واشي حیوانات د خوراک لپاره د استوخنې ساحو ته د ورځې لخوا نه ځي. ما په یادېږي کلیوالو سیمو زموږ په کلي کې به په ژمي کې به خصوصا د شپې لخوا نه لیوان راتل زموږ کلي سهار به چې پاڅېدلو بیا به د لیوانو خپل چاپونه یا به ګیدړې یا به شغالان یعنی ګرځېدل. نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان له دونه وساتي، خپل څاروي له دونه وساتي، یوه د دندې نه کوي چې مثلا چېرته کوټه کې دننه مردنه وي که نه دروازه ماته هلته ډېر دي. نو که چېرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري، طبیعت کې پیشوګانې وجود لري، سپیان وجود لري، یو شاید ځان لاسته ورځي، حداقل که چېرې انسان مداخله ونه کړي هغوی خپله ځان ته هغه طریقه هغه د هغوی د وجود هغه فیزیولوژي او فیزیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې هغوی د خوړو په مقابل کې واشي حیوانات ډېر زیات مقاومت لري مګم تلاش کوي.
مدقق صاحب دغه تاسو چې داونه وکړله ده چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د هلمند دغه متضرر شو کسانو ویلي دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي چې د دغه وسلو باندې همدغه واشي ژوي چې راځي هغه ووژني. آیا دا بل لار ده؟
نه دا لار نه ده. د نوري صاحب که چېرې دغه قانوني وسلې ته په خلکو باندې وویشي دا دوه څو خطره لري. یو دا ده چې ته اکثرا د خلک بېرته وسلوال کوې، دوی به د دې په خاطر چې زه د واشي حیواناتو سره مبارزه او مقابله کوم خلک به ټول وسلوال، ته به په ملک بله ستونزه جوړوي او بل سره به دښمنیانې پاتې. بله خبره دا ده که چېرې ته توپک دوی ته په لاس کې ورکړي، دوی ته د ښکار زمینه متحده کړه، دوی به هر ساعت بزي به خپل ښکار وکړي ولا زه ځان ساتم د دې واشي حیواناتو. او دغه واشي حیوانات هم په موږ باندې حق لري چې موږ باید هغوی ته د ژوند زمینه مساعده کړو. د توپک ویش د وسلې ویش د حل لاره نه ده، ولې ښه طریقه یې دا ده چې څنګه دوی محفوظ ځایونه طویله خانې جوړې کړي د حیواناتو لپاره، څنګه خپل کورونه محفوظ کړي، دا ښه طریقه ده د دې په وسط خلکو ته وسلې ورکړي.
مدخص به یو دنیا مننه کور ودان.
परवा न मैं कृपरवा کس فضا متن پل میں ہم پردے بولی ہمیں کرپروا نمیں کرپروا نمیں کرپروا
پدا یم بد ملو پلو زمان پل میں ہم پردے بولی نہ میں کوئی پروان نہ میں کوئی پروان نہ میں کوئی پروان گند راتا سر اور شک کس فضا میں تنہا پل میں ہم پردے بولی نہ میں کوئی پروان